په افغانستان کې د سهار 8 بجې السلام علیکم د ازادي رادیو لمړی سهارنی یو ساعته خبرونه پیل شو. نن جمعه ده، د زمري اسد میاشتې 28 د جولای 12 د یو ساعته خبرونه په خبرونو پیلوو. داعش یا د اسلامي دولت ډلې په کابل کې د طالبانو د یو پلوي دینی عالم شیخ رحیم الله حقانی د وژلو مسؤلیت ومانه. حقانی پرون د کابل په ششترک سیمه کې په خپل مدرسه کې په انتحاري برید کې ووژل سو. د طالبانو د کابل د امنیه قمندانۍ ویان خالد زدرن په یو ټویټ کې ویلي چې په دې انتحاري برید کې د رحیم الله حقانی تر څنګ د نوموړي ورور او درې طالب زده کوونکي وژل سوي. څلور طالب چارواکو رویټرز خبري ایجنټ ته ویلي چې انتحاري حمله کوونکی په پښه ګوډ وو او چاودیدونکي مواد یې په مصنوعي پلاستیکي پښه کې ځای پر ځای کړي وو. رحیم الله حقانی چې د سلفي او پنج پیریانو له عقایدو سره د ژور اختلاف په لرلو مشهور وو، دوه ځلې پخوا له حملو روغ وتلی وو. افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یوناما وایي د بېثارو بشري مرستو له دوام سره سره افغانان د نړیوالو مرستو ته شدیده اړتیا لري. یوناما پرون په یوه خبر پاڼې کې ویلي چې په تیر یوه کال کې د ملګرو ملتونو مؤسسو او شریکو غیر حکومتي مؤسسو په پراخه پیمانه بشري مرستې کړي او د جون میاشتې تر پای پورې شاوخوا 30 میلیون اړو کسانو ته مرسته رسولې ده. د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې د هیواد په 900 ولایتونو کې د شدیدو ورښتونو، سیلونو او تالندې وړاندوینه کړې ده. د ادارې پرون پنجشنبه وویل چې په راتلونکو 4 ساعتونو کې په بدخشان، کونړ، ننګرهار، لغمان، نورستان، پنجشیر، پروان، کابل، میدان وردګ، لوګر، پکتیکا، خوست، پکتیا، بامیان، دایکنډي، غزنی، زابل او کندهار ولایتونو کې د شدیدو اورښتونو اټکل کیږي. د هوا پیژندنې ادارې له اټکل سره سم د اورښت اندازه به د 100 او 120 میلی مترو ترمنځ وي. په وروستیو 2 میاشتو کې د سختو اورښتونو له کبله سلګونه افغانانو ته د سر او مال زیانونه اوښتي دي. آیرلند د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې ته په 2 شل اوره سیالۍ کې هم ماتې ورکړه. پرون د افغانستان ملي لوبډلې په 4 ګټلم، خو په بیټنګ کې تکړه توپ ویشتونکي یو په بل پسې ژر وسوځېدل. دوی په 10 اورونو کې ټول ټال 122 منډې وکړې چې ټیټ هدف وو، خو آیرلندي لوبغاړو دا هدف په اسانۍ سره پوره کړ. ایم آی کیپ ټاون لوبډلې اعلان وکړ چې د جنوبي افریقا د کرکټ د 10 اوره غوره لیګ سیالیو لپاره د افغانستان له نامتو لوبغاړي راشد خان سره قرارداد لاسلیک کړ. د آی ایس پی این کرک انفو ویبپاڼې د راپور له مخې له راشد خان او څلورو نورو لوبغاړو سره یې مخکې تر دې قراردادونه لاسلیک کړل چې د لوبغاړو په اړه بولۍ پیل سي. د جنوبي افریقا د غوره لیګ د مقرراتو له مخې هر لوبډله د لوبغاړو په اړه د بولیو تر پیلېدو وړاندې له دریو بهرنیو او 2 کورنیو لوبغاړو سره قرارداد کولی سي. ایم آی کیپ ټاون لومړنی ټیم ده چې د خپلو 5 لوبغاړو نمونه اعلانوي. د جنوبي افریقا د کرکټ غوره لیګ د 2023 کال په جنوري میاشت کې پیلېږي. د افغانستان د فوټبال تر 900 کلونو کشره لوبډله نن جمعه په خپله 4مه سیالۍ کې د ازبکستان له لوبډلې سره مخامخېږي. د افغانستان د فوټبال فدراسیون ویلي چې دغه لوبه به د کابل پر وخت د مازدیګر پر 5:30 بجو پیلېږي. په تاجکستان کې د منځنۍ آسیا د فوټبال تر 900 کلونو د کشرو لوبډلو په روانو سیالیو کې افغانستان تر اوسه 3 مسابقې کړي او ټول یې بایللي دي. د لیتوانیا پارلمان پرون پنجشنبه اعلان وکړ چې پر اوکراین د یرغل له کبله د روسیې حکومت د تروریزم ملاتړې ګڼي او له لویدیځو هیوادونو غواړي چې د جګړې د درولو لپاره پر ماسکو هر اړخیز بندیزونه ولګوي. د لیتوانیا پارلمان په یو اعلامیه کې همداراز ویلي چې په اوکراین کې د روسیې اقدامات د اوکراینیانو په لوی لاس نسل وژنه بولي. پر اوکراین د روسیې د حملې له پایله تر اوسه پورې څه باندې 10 میلیونه اوکراینیان نورو هیوادونو ته کډوال سوي او زرګونه وژل سوي دي. لویدیځو هیوادونو پرون د 1.5 میلیارد یورو په ارزښت له اوکراین سره د مرستو ژمنه وکړه چې په هغو کې یې اوکراین ته د وسایلو ورکړه او د پوځیانو روزنه شامله ده. د شپږویشتو هیوادونو مشرانو پرون پنجشنبه د ډنمارک پلازمینه کوپنهاګن کې د بسپنې ورکولو په هغه کنفرانس کې دا ژمنه وکړه چې د روسیې د جګړې په وړاندې د اوکراین د پوځي وړتیاو زیاتولو په اړه رابلل سوی وو. د ډنمارک دفاع وزیر مورتن بوتسکوف تر یو ورځني کنفرانس وروسته خبریالانو ته وویل کوپنهاګن ته ټول هیوادونه د اوکراین د ملاتړ په نیت ورغلي وو. د دې ترڅنګ د یو ساعت خبرونه کور پرونی چاوري د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې افغانستان کې د رسنیو پر وضعیت راپور خپور کړی. د رسنیو د ترغړونو د څېړنې کمیسیون په خوانی مشر ضیا بومیا وایي
ګڼ شمېر خبريالان یا د سیمې هیوادونو ته د دغو فشارونو له کبله تېښتې ته مجبور شول، او یا هم اروپایي یا نورو غربي هیوادونو ته د مهاجرت لارې خپل کړې ده.
ځینو ادارو د کاناډا له حکومت غوښتي چې افغانستان ته د مرستې رسولو لپاره اسانتیا رامنځته کړي. ایرانی چارواکو پرون کابل کې له طالب مشرانو سره په ځنګړي ډول د اوبو په اړه خبرې وکړې. په یو تفصیلي راپور کې مو دې ته کتنه کړې چې تېر کال پر افغانستان د طالبانو د ولکې له ټینګولو وروسته ځینې کسان په بهرنیو الوتکو کې راځوړان مړه شول. د دې کورنۍ لا هم د هغوی ویر کوي. د ورکو اځانه پروګرام په همدې خبرونه کې اوریدلای شئ.
در دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
د طالبانو د واکمنۍ د کال د پوره کېدو په درشل کې د خبريالانو د خوندې توپ کمیټې افغانستان کې د خبريالانو او رسنوي د وضعیت په اړه راپور خپور کړی دی. په دې راپور کې ویل شوی چې په تیرې وکال کې د رسنوي د ازادۍ وضعیت خراب شوی دی. تر دې وړاندې هم د تورته راپورونه ورکول شوی دي. تفصیل له اسمت څروان.
د خبريالانو د خوندیتوب کمیټې چې په نیویارک کې میشته ده ویلي چې په افغانستان کې د طالبانو تر واکلاندي خبری رسنۍ له سانسور او نورو محدودیتونو سره مخامخ دي او د بقا مبارزه کوي. د دې کمیټې پر راپور کې چې پرون پنځشنبه خبر شو راغلی چې په تیر یو کال کې په افغانستان کې د رسنوي ازادي محدود شوې ده. راپور د رسنوي سانسورونو د خبريالانو نیونو او د شزينه خبريالانو محدودیتونو ته اشاره کړی او ویلي چې ډیر خبريالان له افغانستانه وتلي دي. وجمه احمدزی ول هغه خبريالانو ده چې څو میاشتې په خوای په کابل کې دنده له لاسه ورکړه او پاکستان ته لاړه. د ازادي رادیو ته وویل
په افغانستان کې لوروسته او بدلونونو وروسته لدندې وېستل سوم او په کور کې ناستم. چا چې په بیلا بیلو رسنیو کې کار کاوه ټول زما په شان وزګار اسوي او په بد شرایطو کې اوسېږي. اته میاست کېږي چې په پاکستان کې يم او دلته په بد حالت کې يم.
د خبريالانو د خوندیتوب د کمیټې پر راپور کې د دې کمیټې د رئیس جودی گینزبرګ په قول ویل شوی چې د رسنیو د ځپلو لپاره د طالبانو اقداماتو ناوړه اغیز لرلای دی. دی ویل چې پر طالبانو د نړیوال فشار ډیر شي چې د رسنیو په اړه چلند بدل شي او پر رسنیو بریدونه ودروي. تر دې وړاندې د بی پولي خبريالانو ټولنې ویلي و چې د تیر کال د اګست له 15 تر اوسه پورې 136 د بی خبريالان له افغانستانه وتلي دي. د دې ټولنې پر اساس افغان خبريالان د طالبانو له لوري له ګواښ سره مخامخ وو، خو طالبان دا ډول تورونه ردوي. د طالبانو د حکومت ویندوی زبیح الله مجاهد وایي
ځینو وختونو کې متاسفانه څنګه امنیتي حادثې کیږي یا د امنیتي حادثو په وخت کې خبريالان هڅه کوي چې سیمې ته ځان ورسوي او داخل څنګه مناسبې ته چې دلته کله کله ستونزې مخ کیږي. موږ هم مجبوریت لرو چې موږ ځواکونه امنیت وساتي. موږ چا سره هم دې خبره نه ده کړې چې تاسو کوم موضوع دي سانسور کې.
د خبريالانو د خوندیتوب کمیټه وایي راپور یې له ګڼ شمېر خبريالانو او د رسنیو له چلوونکو سره د مرکو پر اساس چمتو کړی دی.
ومردل چې په نیویارک کې میشته د خبريالانو د خوندیتوب کمیټې ویلي چې افغانستان کې د طالبانو له وخت رسیدو وروسته خبری رسنۍ له سانسور او خبريالان له راز راز کړهونو سره مخامخ شوي دي. د دې کمیټې پر راپور کې چې پرون پنځشنبه خبر سراغلی چې په تیرې وکال کې په افغانستان کې د رسنیو ازادي محدوده شوې ده. د دې راپور په اړه اسمت څروان د افغانستان د رسنیو د سرغړونو د څېړونکو کمیسیون له پخواني رئیس ضیا بومیا سره خبرې کړي او لومړی د افغانستان د رسنیو د اوسنی وضعیت په اړه د هغه نظر پوښتلی دی.
تقریبا له 80% نه زیاتې رسنۍ بندې دي. عوامل هغه وحشتناک سانسورونه دي چې د طالبان لخوا وضع شوي دي او په خبريالانو باندې کاری ساحه محدوده شوي ده. او د دې ترڅنګ په بازار کې د اقتصادي هغه توانایي ظرفیت ډېر راکم شوی ده تر څو هغه رسنۍ چې په اعلاناتو باندې چلیدي یا د اعلاناتو د لاسرسیو په بدل کې خبرونې تمویلې دي اغه بوس بازار خراب دا اعلانات هم نه راځي. نو ګنشمیر خبريالان یا د سیمې هیوادونو ته دغه فشارونو له کبله تېښتې ته مجبور شول، او یا هم اروپایي یا نورو غربي هیوادونو ته د مهاجرت لارې خپل کړې ده.
د خبريالانو د خوندیتوب کمیټې وایي چې د طالبانو له لوري هم رسنۍ او خبريالان تر فشار لاندې دي، جبر ورسره کیږي. څومره خبريالان واقعا تر فشار لاندې دي د طالبانو له لوري؟
دا مهال خبريالان سره مخامخ دي، تهدیدونه او تحقیرونه او زندانی کېدل، حتی تر دې چې د یو فیسبوکي خبر یا لیکنې د خبرونو او نشر په نتیجه کې داس خبريالان هم په افغانستان کې له روسي د طالبانو د محکمې له خوا دوه کلن قید ورته اورول شوی ده. داس خبريالان یا رسنیز کارکونکي هم له روسي د ټولنیزې رسنۍ کې یو شی لیکلی دی، اوس یې له برخلیک نه اصلا معلومات نشته. کوم امار ارقام چې دي 1530 په شاوخوا کې پیښې ثبت شوي دي، خو دا په دې معنی نه ده چې دغه رقم چې ثبت شوی ده دا پوره هغه حقیقي پیښې دي. تر ډیره حده خبریالان چې وهل کیږي، ټکول کیږي، تهدیدیږي، توهین و تحقیر او زندانی کېدل، له ویرې نه خبریالان نه سي کولی چې خپلې پیښې ثبت کاندي.
په میاسب د خبريالانو د خوندیتوب کمیټې د امریکا له بندنو چارو وزیر څخه خوښ دي چې افغان خبريالانو ته ویسي صادرې کړي. څه فکر کوي چې دا به ګټه وکړي او که دغه اوس چې په افغانستان کې خبريږي څه ناسه معلومات خلکو ته ورکول کیږي، که خبريالان بلار شي له افغانستانه دا به هم محدود نشي؟
دواړه اړخې دي، ژورنالیستانو ځوان به خوندي شي، خو دا هم باید فکر وسی چې څنګه کولای شو چې له افغانستان کې خبریالي سقوط ونه کړي او معلومات باید خپاره سي، انعکاس ورکړل سي. متاسفانه تاسو ته ښه معلومات څه ده، اوس په افغانستان کې یوازې سټیج ژورنالیزم ته خلک کار کوي، انتقادي ژورنالیزم، تحقیقي ژورنالیزم، فیچر، دا مسایل ټول له منځه تللي دي. حتی رسنۍ نسی کولای چې د حکومت خبر یا د طالب خبر له مخالف اړخ سره بیلانس کی، د اجازه نه ورکول کیږي.
د افغانستان د رسنیو د سرغړونو د څیړونکو کمیسیون پخوانی رئیس ضیا بومیا و چې د اسمت څاروان پوښتنې ځوابولې.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
دو ایرانی چارواکو پرون کابل کې له طالب مشرانو سره په ځنګړی توګه د اوبو په اړه خبرې وکړې. د ایران د بهرنیو چارو وزیر په ورستوي کې ویلي چې له ګاونډیو هیوادونو یعنی ترکیې او افغانستان څخه د خپلو اوبو حق غواړي او یو څاڅکی اوبه به چاته ونه بخشي. وروسته ایرانی رسنیو تایید کړی چې طالبانو په نیمروز کې د کمال خان بند اوبه ورخوشي کړي دي. اسمت سروان او نور تفصیل.
د ایران د انرژي وزیر علي اکبر مهربان چې د پلاوی په مشي کابل ته تللی، پرون د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا له اقتصادي مرستيال مولا عبدالخنی برادر، بهرنۍ چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی او د اوبو او انرژي وزیر عبداللطیف منصور سره د اوبو او انرژي په اړه خبرې وکړې. په دې خبرو کې طالب مشرانو یو ور بیا ایرانی پلاوی ته ډاډ ورکړ چې د اوبو په برخه کې به د دوه هیوادونو د 1950 مریز کال موافقه تشبند پاتې شي. له بل خوا د افغانستان لپاره د ایران د ولسمشر ځانګړي استازي حسن کاظمی قومی او په کابل کې د ایران سفیر بهادر امینیان د طالبانو له بندنوی چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی سره وکتل. د طالبانو د بندنوی چارو وزارت یو ویاند حفیظ احمد تکل آزادی رادیو ته وویل شاغل متقی د ایران د ولسمشر له ځانګړي استازي سره په کتنه کې د اقتصادي رقی ورقي د زیاتی دوه او په سوداګرۍ او ترانزیت کې د اسانتیاو د ډېری دوه غوښتنه وکړه.
د بهرنی چار وزیر محترم مولوی امین خان متقی صاحب په ایرانی بانکونو کې د افغان تجارانو د پولي حسابونو باندې د لګیدلو محدودیتونو د لری کولو غوښتنه وکړه او په دغه برخه کې د افغان مهاجرینو او تجارانو ستونزې هم سره شریک کړي.
د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت وایي چې له ایراني لوري سره په ایران کې د بندي افغانانو د خلاصون او یا افغانستان ته د هغو د سپارلو په اړه هم خبري شوې، خو په دې اړه یې څه نه دی ویلي چې د ایراني لوري ځواب څه و. د بلې خوا ایرانی رسنۍ وایي چې دغه هیواد انرژي وزیر علي اکبر بهرابیان له طالب چارواکو سره په ځانګړي ډول د اوبو او انرژي په اړه خبرې کړې دي. له بلې خوا باختر خبري آژانس د طالبانو د اوبو او انرژي د سرپرست وزیر عبداللطیف منصور په قول ویلي چې د ایران د انرژي وزیر ته وویل چې د طالبانو حکومت د هلبند سیند د اوبو په اړه د افغانستان او ایران د شاهي حکومتونو د اوبو تړون ته ژمن دي. د ایران د انرژي وزیر بیا ویلي چې هیواد حاضر دی چې افغانستان ته برښنا صادره کړي او د اوبو برښنا په ځینو پروژو کې ونډه واخلي. د افغانستان په شلو کې اویا برښنا وارده کیده.
په سیمه کې په کومو امکاناتو سره مو امن راتلای شي د دوی اقومي جوړښتونه رجوندې کوچې کوم جوړښتونه لري او دوی ته د بیا رغونې پروژې یوسو.
په آزاد ټولنو کې خلک له یو بل سره آزادانه خبرې کوي.
الله دې ستزار یاله یان کې چې دغه خاص مو ورته خسته نه سونو نه سموره ولا او دوی ته کالی کولای شو په چی شي کوو.
دغه سیبین درګر د لګې د شیخ مصر سنتي پارک دغه سپلو روان دي.
تاسو هم له آزادی رادیو سره تماس ونیسئ، خپل فکر او نظر بیان کړئ.
لکه څنګه چې په خبرونو کې مو ووریدل چې ملګری ملتونه وایي د بې سارو بشري مرستو له دوام سره سره افغانان د نړیوالو مرستو ته شدیده اړتیا لري. په همدې حال کې یو شمیر بشرپالو مؤسسو د کاناډا له حکومت غوښتي چې افغانستان ته د مرستو رسولو لپاره اسانتیا رامنځته کړي. د دوی په باور د کاناډا قوانین او پر طالبانو لګیدلي بندیزونه خنډ کیږي چې میلیونونو افغانانو ته چې مرستو ته سخت اړتیا لري بشري مرسته ونه سي رسولی. تفصیل له اسمت سروان خبري.
په داسې حال کې چې په افغانستان کې اقتصادي بحران او لوږه په زیاتېدو ده، د بشرپالو ادارو یو ائتلاف د کاناډا له حکومت غوښتي چې لږ د میلیونونو افغانانو د ژغورلو لپاره پر افغانستان هغه بندیزونه پای ته ورسوي چې پر اساس یې په دغه هیواد کې د سوداګرۍ او اقتصادي راکړې ورکړې مخه نیسي. دغو مؤسسو ویلي د تېر کال په اګست کې د طالبانو له واکته رسېدو سره خبر په افغانستان کې وچکالي او نور بحرانونه راغلل چې که نور بشري مرسته ونه شي راتلونکی کال به په دغه هیواد کې لوږه او بېوزلي اوج ته ورسي شي. د کاناډا په قانون کې طالبان د یو ترهګر تحریک په توګه ثبت شوی او هر څوک چې طالبانو ته پیسې ورکړي جرم ګڼل کیږي او د مسالې د کاناډا د بشري مرستو مؤسسو ته خند پیښ کړی دی. خو طالبان چې تر اوسه پورې حکومت په نړۍ کې کوم هیواد پر رسمیت نه پیژني عملاً واک په لاس کې لري او له خلکو مالیه اخلي. د تیر کال په اگست کې له واکته رسیدو وروسته طالبانو د توقع خلاف شدید بندیزونه ولګول. په تیر بیا د شسو پر کار او تعلیم او دا کار د دې سبب کیږي چې ډیری حکومتونه په ډاډه زړه د طالبانو په اړه خپلې پالیسۍ نرمی نه کړی شي. د کاناډا د اسلامي خیریه مؤسسې رئیس ریحانه پاتل وای مرستندوی مؤسسې په مستقیم ډول طالبانو ته پیسې نه ورکوي خو دوی دې ته اړتیا لري چې په دغه هیواد کې ابتدایي شان او خدمات په پیسو رانیسي. د کاناډا د اسلامي خیریه مؤسسې ترڅنګ د کاناډا سوب صلیب د دغه هیواد د پاملرنې مؤسسه ورلد ویژن او غنی نور مرستندوی مؤسسې د هغه ائتلاف برخه دي چې د خپل هیواد پر حکومت شخ کوي چې د بشري اصولو په خاطر په اوسنۍ قوانینو کې استثناء قائل شي. اغلی پاتل وای امریکا، بریتانیا او غنی نور اروپایي هیوادونو د بشرپالنې په خاطر د افغانستان حالاتو ته په کتو استثناء منلې ده. د ورلد ویژن د افغانستان رئیس اسونتا چارلز وای د افغانستان حالت پرشتیا چې بوشتون کړي د زیاته کړه شاوخوا 40 میلیونه وګړي بشري مرستو ته اړتیا لري چې د هغو په منځ کې 14 میلیونه ماشومان دي. میلیونه نور افغان ماشومان د خوړو د نشټوالي له کبله په خوارځواکۍ اخته دي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
تیر کل کابل ته د طالبانو لنن وټلو یو ورځ وروسته نړیوالو ځواکونو د هوایي ډګر لاري د خپل اتباع او همکارانو د تخلیه 15 ورځنی بهیر پایل کړ. دغه بهیر له هماغه پایله خنړیو او په لومړی ورځ چې د زمری اسد میاشتې 15 نیټه و لشته لږه درې کسان د الوتکې کې لباړي راوغورځیدل او مرسول. دغه مرسته وکړه سن په منسکی یو هم شپږ ویشت کلن ډاکټر فدا محمد امیر و چې کورنۍ او ځوان ناوی لا هم د غم پر ټغر ناشته ده. دا چې ډاکټر فیدا محمد ولی له خطر ډک دی سفر تملا تړلې و او کورنۍ اوس په څه وضعیت کې ده، اسدالله الدین پرې دغه تفصیلي راپور جوړ کړی دی.
دا د امریکا د هوایی ځواک د هغې پوځي الوتکې غږ دی چې تیر کال د زمري یا اسد میاشتې 15مه ترې د کابل په هوایی ډګر کې لږ تر لږه درې کسان راولوېدل او مړه شول. د دغې الوتکې پر باډۍ د سپرو کسانو شمیر زیات لیدل کېده، خو له غورځېدو وروسته د دریو کسانو مړینه تایید شوه. په وژل شوو کسانو کې د کابل د پغمان ولسوالۍ ځوان ډاکټر فدا محمد امیر هم شامل وو. فدا محمد د کابل د یو خصوصي پوهنتون د ستوماتولوژي له څانګې تازه فارغ شوی وو او د دې ښار شهید څلور لارې کې د غاښونو کلینیک هم درلود.
نو هغه ورځ به داسې ورځې چې زه به هغه په ژوند کښې میرغم، کله چې مور را ولاړ له لاسه ورکړي هغه به سره هم راځي. تاسو خپله داسې فکر وکړئ.
شاه جان د ډاکټر فدا محمد مور ده. هغه وایي د زوی د وژل کېدو غم یې لا تازه دی، خو ګیله منه په دې ده چې تر اوسه یې نه امریکایي چارواکو او نه هم د طالبانو حکومت پوښتنه کړې ده.
دولس کاله ته په مکتب کښې ووایه، اوه کاله ته په پوهنتون کښې ووایه، دا خو مجبوری ده کار کوه. زه خو ولیده چې زمونږ وضعیت خرابېده، ویل چې څه حال به راځي. خو پکښې قرضاره وو، د افغانستان باندې خو بده ورځ راغله، خبره ناچاري راغله، لکه نه هېڅ وخت یو ډاکټر داسې کار نه کوي.
ډاکټر فدا محمد امیر د څلورو ورونو او پنځو خویندو مشر ورور او له وژل کېدو مخکې د همدې لویې کورنۍ یوازنی نفقه ګټونکی وو. د فدا محمد مور وایي له زویه یې د نږدې یو کال ناوې ځوانه پاتې شوه او پر دې سربیره یې تر اوسه د واده پورونه هم نه دي خلاص چې دوی ورسره ځورېږي. شاه جان وایي له رسنیو پرته یې نور هېچا هم د خواخوږۍ په پار ور نه دی ورټکولی.
دغه رسانۍ راغلل نو زه لکه د مونږ په زخمو کښې مالګې جوړې، مونږ سره څه وکړې؟ دیار اولاد یې همداسې شوی وی، بیا به درد ور مالوم شوی. نو زمونږ درد به څه دی واخلي؟ زمونږ ماشومان خو ده ټول د چا خبره واړه واړه دي، هغه پاتې د سرپرست همدغه و، تحصیل کرده د چا خبره همدغه و، څوم چې دلودې که نه دلودې، په همدم اصراف کړې، قرض هم کوه، د کور نیمه ډوډۍ هم خوړه، په دم تحصیل کوه چې ودرکړي چې زمونږ آینده ښه شي.
د فدا محمد مور د عدالت غوښتنه کوي او ادعا کوي چې زوی په لوی لاس د پیلوټ او یا هم د هوایی ډګر د ترافیکو د مسؤول د غلط پریکړې ښکار شوی دی.
مونږ خو ډېر قرضدار وو، د ده د واده تقریبا یو کال وتلی و، خو د افغانستان هغه خو تا ته معلوم نه رسم رواج یې، په هوټل کښې به مونږ واده وکړو.
د ډاکټر فدا محمد پلار پاینده محمد ابراهیم خیل چې اوس وزګار په کور ناست دی وایي زوی یې د ماسترۍ او دکترا ارمانونه ګور ته یووړل. هغه وایي زوی تر اووم ټولګي پورې د پغمان په یوه کلیوالي ښوونځي کې زده کړې وکړې، خو وروسته د ښو زده کړو په مقصد د خوشحال خان مېنې محمود هوتکي لیسې ته ولاړ. د ښوونځي له فراغت وروسته فدا محمد دولتي پوهنتون ته نه بریالی کېږي، خو پلار یې وایي په شخصي لګښت او سختو شرایطو کې یې وکاله خصوصي پوهنتون پرې ولوست. د پوهنتون د فراغت او واده یې لا کال نه و پوره چې هغه د الوتکې له باډۍ راولوېد او د ژوند لاره یې بېله کړه. پاینده محمد ابراهیم خیل وایي زوی یې بهر ته د تګ هېڅ نیت نه درلود او نه یې دوی ته په دې اړه څه ویلي وو.
سهار له کوره ووته، سرای شهید که کلینیک ده غاخو دلوگه، تقریبا دری دری نیمه بجه او زنگ و او ده که پیخه شوه ده دام اومد ده تاز بده ماله او و داخل تیاره گرده و لده 500 پامیلی که بزار نورسه.
پاینده محمد ادعا کوي د ده زوی او نور هغه کسان چې د الوتکې په باډۍ پسې سریخ وو امریکایي ځواکونو په لوی لاس وژلي دي. د ده په ټکو دغو کسانو غوښتل الوتکې ته پورته شي، خو په نیمه لار کې پرې پیلوټ دروازه بنده کړې او دوی له څو متره فاصلې د ګام اچولو زړه نه دی کړی. دای پیلوټ او د هوایی ډګر ترافیک ملامتوي او وایي په داسې حال کې چې د هوایی ډګر امنیت ټینګ وو او کوم برید هم نه و شوی، باید الوتکه نه وای الوزول شوې.
دا کار لازمه و چې دوی وکړي، چې هېڅ مشکل مثال په میدان هوایي کښې نه ده پېښ شوی. یعنی میدان هوایي مکمله ګورې دو په لاس کښې وه، طالبان یې بیرون امنیت نیولی و، نن مکمله دو نیولی وه.
د کابل له هوایی ډګر د امریکا او د ناټو د یو شمیر نورو غړو د تخلیې عملیاتو دوه اونۍ وخت ونیوه او د تیر کال د اګست په وروستۍ نیټه پای ته ورسېدل. د دغو عملیاتو له پیل او کابل ته د طالبانو له ننوتو سره هم مهاله د کابل هوایی ډګر بشپړه پوځي بڼه غوره کړه او ټولې ملکي الوتنې یې وځنډېدې. په لزګونو زره کسان د هوایي ډګر شاوخوا دروازو ته په دې نیت راټول شوي و چې ګواکې له کوم ښکاره اسناد پرته به یې بهرنیان له افغانستانه وباسي. د دوه اونیو او له هغه راوروسته میاشتو کې له 1,50,000 ډیر کسان له افغانستانه وایستل شول چې بهرني اتباع د پخوانی حکومت یو شمیر چارواکي او د نړیوالو ځواکونو پوځي او ملکی کارکونکي او د هغوی د کورنۍ غړي پکې شامل وو. په دوی کې یو شمیر داسې کسان هم الوتکه ته پورته شوي او بهر ته تللي چې له بهرنیو سره د کار هیڅ اسناد یې نه درلودل. د تیر کال د سمبولې یا واګي په 14مه نیټه د تخلیې د دغو عملیاتو پر مهال د کابل هوایي ډګر مخې ته خونړۍ چاودنه هم وشوه چې 11 امریکایي سرتیري او 300 زیات ملکیان پکې ووژل شول. داعش وسلوالو هغه مهال د دغه برید پر غاړه واخیسته. ډیرو لویدیځو ډیپلوماټانو له افغانستانه د نړیوالو ځواکونو د وتلو او بیا د تخلیې پروسې پر څرنګوالي کلکې نیوکې هم کړي. خود امریکا د ولسمشر جو بایدن په ګډون ډیرو مسؤلو چارواکو د دې کار ننګه کړی ده. د امریکایي رسنیو د راپور له مخې د دغه هیواد چارواکو د تخلیه عملیاتو پر مهال د الوتکې له باډۍ د افغانانو د غورځېدو په پیښه کې پیلوټ او د الوتکې عملې ته هم براءت ورکړی. نیویارک ټایمز رسپانې 13 جون میاشت کې د امریکایي چارواکو په حواله وویل پیلوټ او د الوتکې عملې د لا خطر د مخنیوي لپاره مناسبه پریکړه کړې ده، خو د قربانیانو کورنیو ته دا خبره د منلو نه ده. د ډاکټر فدا محمد پلار وایي ملګری ملتونه او نور لوړپوړي ادارې د دوی د عدالت غوښتنې غږ واوري او د زوی د وژنې جبران دی ورکړي.
د خوراک نړیوال پروګرام لخوا د خوست د تریزیو او علي شیرو په ولسوالیو کې یو شمیر پروژې عملي سوي چې د شپږو میاشتو لپاره پکې 1,500 کسانو ته د کار زمینه برابره سوې ده. د سیمې اوسیدونکو وایي د دې پروژو په پلي کېدو سره سلګونه جریب مځکه هم د سیلابونو له ګواښ څخه ژغورل سوې ده. نور حل په دې راپور کې
د خوست د تریزیو او علي شیرو د سرحدي ولسوالۍ د تورکاڼي په سیمه کې د نړیوال خوراکي پروګرام لخوا د 1.3 میلیون افغانیو په لګښت یو شمېر پروژې بشپړې شوې چې د شپږو میاشتو لپاره پکې څه د پاسه 1,500 کسانو ته د کار زمینه برابره شوې وه. د سیمې کارګرو او اوسیدونکو آزادې راډیو سره په خبرو کې د دې پروژو په پلي کېدو خوښي څرګنده کړه. د تریزیو علي شیرو ولسوالۍ د قدمو کلي اوسیدونکو انعام الله همت ویل
زموږ د سیمې د اوسیدونکو عادی حالات بهخي خراب وو. د زموږ له ټولنې سره زموږ د ټولنې له ځوانانو سره داسې مالی اقتصادي ملاتړ وکړ چې زموږ ځوانان به په هو درو ان شاء الله چې پراتونکو کې دا ډول پروژې نور هم تطبیق شي تر څو زموږ اقتصادي حالات یو څه ښه شي او موږ وکولای شو چې خپل ژوند ته په هوسا ډول ادامه ورکړو.
د پروژې یو ځوان کارګر شوکت الله ریحان موي لدی مخکې د تریزی او علي شیرو په تنګي کې سلګونه ځوانان بیکارول.
دا پروژه چې موږ تر غولي وای موږ په دا تنګي کې په زیراوي په سیلاوي خالق بکورو ان ډېر خلک نشئی مواد ته مخ وخو چې دا پروژه موږ ته روغ لنی ډېر خلک نشئی مواد نه غشول دي په دې ته غشول کور ان ډېر زیات شو. د دې سره ډېر خلک اقتصادي حالات خښول ځکه چې موږ ته باید نه پروژه یارو شي پاینده کې موږ خلک اقتصادي وز ډېر خرو په موږ ته داواله پروژه و چې الحمدلله سپه شفاب ډول تر سره شو خلک مډېر بیروزګار دي.
د سیمې اوسیدونکو وایي د دوی ډېر خلک بیکار دي نو ملي او نړیوال بنسټونه دي دوی لپاره دا ډول نوري پروژې هم پلي کی. د یادې سیمې اوسیدونکو بسم الله وایي
کور خو میسا سل پیسې دا ګټه وکړه تاسو ته خپل بهتره پاته دو چې دا غریب وخت دی غریب ملک دی او داسې باید نور کورونه وکړي نور وکړي نور وکړي چې د دې حال کو مشکل ټول حال شي.
د تریزیو علي شیر ولسوالۍ اوسیدونکو مدلی خان وایي د دوی پر سیمه د ټول خوست د اوبو مسیر دی او په کار ده چې په دې مسیر کې د خوړونو یو بل لوری په اساسي توګه ورغول شي.
سټی کنډاونه ولا ستر غپره دا غوبر اټل په موږ مرسپرادو چې موږ ته دا منځکه اټول ابود شي موږ ډېر نه خښولیو ساده خښولیو چې دا به موږ ته ابود شولا جوړش ولا ډېر نه خښولیو.
یادې پروژې په خوست کې د افغان پرمختیا مؤسسه خو په لښوي د یادې مؤسسه مشر عبدالصبور هادي د دې پروژو د سرنګوالي په بابو ویل
صرف علي شیرو ولسوالۍ کې 1,500 کسان مصروف و د شپږو میاشتو لپاره هغه کې سربند ویالې پخول د کانالو پاکول او ترسونه خکل یو څلوېخت میلیونه افغانیو په مرسته د دبليو ایف پی یا نړیوال خوراکي پروګرام او د ای ډی ای په فعالیت او په مټ باندې دا پروژه تطبیق شوه.
بل لوري ته د خوست اقتصاد رئیس ماستر شهزاده پیر وایي د دوی غوښتنه دا ده چې د بشري مرستو د ویش پالیسي بدلون وکړي او پر ځای پرمختیایي چارو ته لومړیتوب ورکړل شي تر څو له یوې خوا د بیا رغونې اساسي کارونه وشي او بل لوري ته خلکو لپاره د کار زمینې برابرې شي.
له دې سره د خبرونې نیمایي ته ورسېدو. نور مسایل هم څېړو خو اوس د دې ساعت خبرونه یو ور بیا. داعش یا د اسلامي دولت ډلې په کابل کې د طالبانو د یو پلوي دینی عالم شیخ رحیم الله حقانی د وژلو مسؤلیت ومانه. حقانی پرون د کابل په ششترک سیمه کې په خپل مدرسه کې په انتحاري برید کې ووژل سو. د طالبانو د کابل د امنیه قمندانۍ ویان خالد زدرن په یو ټویټ کې ویلي چې په دې انتحاري برید کې د رحیم الله حقانی تر څنګ د نوموړي ورور او درې طالب زده کوونکي وژل سوي. څلور طالب چارواکو رویټرز خبري ایجنټ ته ویلي چې انتحاري حمله کوونکی په پښه ګوډ وو او چاودیدونکي مواد یې په مصنوعي پلاستیکي پښه کې ځای پر ځای کړي وو. رحیم الله حقانی چې د سلفي او پنج پیریانو له عقایدو سره د ژور اختلاف په لرلو مشهور وو دوه ځلې پخوا له حملو روغ وتلی وو. افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یوناما وایي د بېثارو بشري مرستو له دوام سره سره افغانان د نړیوالو مرستو ته شدید اړتیا لري. یوناما پرون په یوه خبر پاڼې کې ویلي چې په تیر یوه کال کې د ملګرو ملتونو مؤسسو او شریکو غیر حکومتي مؤسسو په پراخه پیمانه بشري مرستې کړي او د جون میاشتې تر پای پورې شاوخوا درویشت میلیون اړو کسانو ته مرسته رسولې ده. د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې د هیواد په نولسو ولایتونو کې د شدیدو ورښتونو، سیلونو او تالندې وړاندوینه کړې ده. د ادارې پرون پنجشنبه وویل چې په راتلونکو څلورویشت ساعتونو کې په بدخشان، کونړ، ننګرهار، لغمان، نورستان، پنجشیر، پروان، کابل، میدان وردګ، لوګر، پکتیکا، خوست، پکتیا، بامیان، دایکنډي، غزنی، زابل او کندهار ولایتونو کې د شدید اورښتونو اټکل کیږي. د هوا پیژندنې ادارې له اټکل سره سم د اورښت اندازه به د لسو او څلوېښتو میلی مترو ترمنځ وي. په وروستیو څو میاشتو کې د سخت اورښتونو له کبله سلګونه افغانانو ته د سر او مال زیانونه اوښتي دي. آیرلند د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې ته په دویمه شل اوره سیالۍ کې هم ماتې ورکړه. پرون د افغانستان ملي لوبډلې په چوه ګټلم خو په بیټنګ کې تکړه توپ ویشتونکي یو په بل پسې ژر وسوځېدل. دوی په شلو اورونو کې ټول ټال 122 منډې وکړې چې ټیټ هدف وو، خو آیرلندي لوبغاړو دا هدف په اسانۍ سره پوره کړ. ایم آی کیپ ټاون لوبډلې اعلان وکړ چې د جنوبي افریقا د کرکټ د شل اوره غوره لیګ سیالیو لپاره د افغانستان له نامتو لوبغاړي راشد خان سره قرارداد لاسلیک کړ. د آی ایس پی این کرکټ انفو وی پانی د راپور له مخې له راشد خان او څلورو نورو لوبغاړو سره مخکې تر دې قراردادونه لاسلیک کړل چې د لوبغاړو په اړه بولی پایل سي. د جنوبي افریقا د غوره لیګ د مقرراتو له مخې هر لوبډله د لوبغاړو په اړه د بولیو تر پیلېدو وړاندې له دریو بهرنیو او دوو کورنیو لوبغاړو سره قرارداد کولی سي. ایم آی کیپ ټاون لومړنی ټیم دی چې د خپلو پنځو لوبغاړو نمونه اعلانوي. د جنوبي افریقا د کرکټ غوره لیګ د 2023 میلادي کال په جنوري میاشت کې پیلېږي. د افغانستان د فوټبال تر نونسو کلونو کشره لوبډله نن جمعه په خپله څلورمه سیالۍ کې د ازبکستان له لوبډلې سره مخامخېږي. د افغانستان د فوټبال فدراسیون ویلي چې دغه لوبه به د کابل پر وخت د مازدیګر پر 5:30 بجو پیلېږي. په تاجکستان کې د منځنۍ آسیا د فوټبال تر نونسو کلونو د کشره لوبډلو په روانو سیالیو کې افغانستان تر اوسه درې مسابقې کړي او ټولې یې بایللې دي. د لیتوانیا پارلمان پرون پنجشنبه اعلان وکړ چې پر اوکراین د یرغل له کبله د روسیې حکومت د تروریزم ملاتړې ګڼي او لویدیځو هیوادونو غواړي چې د جګړې د درولو لپاره پر ماسکو هر اړخیز بندیزونه ولګوي. د لیتوانیا پارلمان په یو اعلامیه کې همدارز ویلي چې په اوکراین کې د روسیې اقدامات د اوکراینیانو په لوی لاس نسل وژنه بولي. پر اوکراین د روسیې د حملې له پایله تر اوسه پورې څه باندې لس میلیونه اوکراینیان نورې هیوادونو ته کډوال سوي او زرګونه وژل سوي دي.
د ورکوښو عزیزانو او دوستانو پلټنه
د
د ازادي رادیو قدرمن اوریدونکو او دورکو سو عزیزانو د خبرونه قدرمن دوستانو سلامونه او نیک هیلې می ومني. ستاسو روغتیا او سوکاله ژوند زموږ هیله ده. د نن ورځې د دغه خبرونه اوریدلو ته مو زته روشان رابلم. ګرانو دوستانو، لکه د تل پشان په دیونه کې بیا هم ستاسو لخوا موږ ته ځینې پیغامونه را رسیدلی و، او بیا هم ځینو دوستانو یا خپل نوم یا د ورکسوي عزیز نوم او یا هم خپل شمیره او یا هم دوه درې دغه مهم ټکی د یاد ایستلی و. نو ځکه دغه پیغامونه نیمګړي وي او هغه پیغامونه چې نیمګړتیا وي زیاتې وي موږ یې نسو خپرولی. نو بیا هم ستاسو قدرمنو اوریدونکو څخه دا هیله کوم چې لطفاً دغه ټکو ته، یعنی خپل نوم، د ورک سوي یا پیدا سوي عزیز نوم، د ټلیفون شمیره او د امکان په صورت کې د ورک سوي یا پیدا سوي کس ځینې مشخصات او نشانې یاد کړي. مننه. نو اوس به هم راسو د تل په شنبه لومړی د هغو دوستانو پیغامونه خپاره کړو چې ستاسو د ځینو پیدا سوي خپلوانو او عزیزانو په هکله معلومات راکوي.
بلې، السلام علیکم روشان صاحب. سلام تاسو ته ټول اوریدونکو ته. بدې اله مې خبر وای وصل شوم د سر ارماند او چفرهار ولسوالینا. دغه سیمه یو ماشوم پیدا کړی دی، نوم یې احمد ولید دی، د پلار نوم یې عبدالرحمن دی، او جلال آباد هر کی. دغه ماشوم چې د هر مسلمان روري بنګ سره دی، په دې دوه غبرګو شمارو اړیکه ټینګه کړي. د مهرباني لمحه لومړی کې روشن شماره ویم سه په نه هاوی 15 پیتا 23 تلور سوا اته 15. بیا اتصالات ویم سه پر اتا بیا و تلوی اته دیر و سه پر اتا بیا و تلوی خط دیش نه سوا یو نوی. روشن شماره بیا ویم سه پر نه هاوی 15 پیتا 23 تلور سوا اته 15.
سلام نانی کی ہے لگا آزاد رضی کارکن کو مناوال تاز سید مقبول محمدین نے کابل سخا من نہ ہم دل تو ہے معصوم پیدا کر د او دل متین پنا مد د شپ کو کلو وی لگا سادی تک پ مری فور بوٹ نہ تو رجانی پرتان دی کر دے خپلوان ہر روز مغال اور نہ مت پتہ کا شمار زنگ ہوئی نمنا انڈین شمار د سپر وا یا اتیا نہ ہے وش پک تا اتا یا یعنی سپر دو تیرے وو ات سپر وا نہ شپ کو و ات بلا شمیرا ورتا و ام سپر وا یا یسل تنز ات ویش دو نوی یعنی سپر دو تیر و و یا سپر تنز دو ات نه دو پس کار سم مغالوری بس مدر بدل سمانو زنگ و هی نخدای سوا.
بلیا السلام علیکو فجیه لکی جوڑ رو خوش خوشحال بیاس محمدی ساک ابو قریب لکندهار څخه تاسو ته پیغام پیژدم. نو تایر روشان صاحب دلته مور یو کوچنی پیدا کړی دی، نو په دې چا دی نو د یو کوچنی څخه دی. نو دی وایي زه د علمن یم، دلته کندهار ته راغلی دی. نو کچیری دغه دوستان یې ژغ اوري نو راځي خپل کوچنی بوزي ما سره دې پر دغه